شنبه د لړم او بخښې د لړم لومړۍ د اکتوبر 22مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شبر د آصف حبیبي په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. یو شمیر طالبانو ازادي رادیو ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. له دې خبرو تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې مشران پاکستان ته تللي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي او پاکستان د هند هغه اداره رد کړه چې و پاکستاني عسکرې وشلي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو پر موضوع سلام مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په فاریاب کې چارواکي وایي د خواجه سب سپوش، شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسلوال وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. په فاریاب کې له طالبانو څخه د غورماچ ولسوالۍ تر بیرته نیولو وروسته امنیتي ځواکونو پرون په خواجه سب سپوش او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د دې پوځي عملیاتو مشي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوي. د خواجه سب سپوش ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته وویل د شیرین تګاب له لوري چې څلور پوستې له لاسه وتلې وي درې پوستې بیرته نیول شوې دي. د جنوب له لوري چې له خواجه سب سپوشه پیل شي او تر لومړي قرارګاه پورې رسیږي هم امنیتي ځواکونو درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي. بلخوا قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي رسنیو ته په یوه استولې خبر پڼه کې دا رد کړې چې ګوندې د دې ډلې 15 وسلوالو ته مرجوب لا وشتې. نوموړي له خپل لوري د دوو کسانو د وژلو خبره تایید کړې. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې دا جګړه د جمعې په سهار د داعش لخوا پیل شوه چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د ننګرهار د ولایت ویاند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې داعش ولسي خلکو ته مرجوب لاړولې.
په دې جګړه کې سر 15 زیات ولسی وګړي زموږ ته پیل شوي دي. څلور کسان شهیدان شوي دي. د ملکي وګړو د دوی د 10 زیات کورونه سوځول شوي دي. نن چې کوم بریدونه په دایښ شوي دي تقریبا 45 دایښیان هلته وژل شوي. په هغوی بریدونو کې 24 زیات په مخامخ جګړه کې دوی وژل شوي دي. جګړه اوس هم دوام لري.
خوګانی سیاته کړه چې د داشتر ول کې لاندې سیمه کې مولسی خلکو ته مرجوب لا وشتي خو نو موړې د دقیق شمیرې پاړه څونه ویل. په پروان ولایت کې دغه پروژې کار پیل شوی چې د سالنګ د سینو بد نه لیک په وسیله د چاریکارو شرط ترسوي. د پروان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس عبدالواسی عزیزی وای چې پر دې پروژې 640 میلیون افغانۍ لګښت راځي. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو د اداره کړې ده چې د کشمیر د لنجبنې سیمې د سرحد پوښتوي او پاکستاني عسکر وشل دي. د هند سرحدي ځواکونو پرون ویل چې دغه وو پاکستاني پوځیان وروسته تر هغه وشل شول چې دوی د هندي ځواکونو هدفونه په دې پسې په نقشه کړل چې وړ مشفه د وسلوالو یوه هڅه چې د هند هیرانګر سیمې ته داخل شي شنډه شوه. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا وویل چې د هند دا ادعا یو مخناسمه ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي ترکیه او عراق داسې ابتدایي موافقه ته رسیدلي چې له مخې ترکی ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د شار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. کارټر په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان، د دې هیواد له سریاسم بینیالی یلدریم او د دفاع له وزیر فکری ایشق سره تر کتنې وروسته وویل د دې موافقې پر جزئیاتو لا هم باید کار وشي او بغداد باید په نهایي توګه تایید کړي. خو نوموړي ویلي عراق پر دې پوهېدلی چې ترکیه باید په عراق کې د داعش پر ضد عملیاتو کې رول ولري. د موصل په شمال کې د باشیخیا پوځي اډه کې د ترکی ځواکونو د موجودیت له کبله په روسیو میاشتو کې د ترکیه او عراق اړیکې ترنګلې شوې دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریې په حالت کې د خونړیو بریدونو په اړه د ځانګړیو څېړنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د دې شورا په هغه پریکړلیک کې شوې چې په کې د سوریې پر حکومت سخت انتقادونه شوي دي. د پریکړلیک په متن کې چې برېټانیا وړاندې کړی و، په مکرر ډول د بشار الاسد د رژیم هغه عملیات غندل شوي چې له یاغیانو څخه د حلب د شار د ختیځ د بیرته نیولو لپاره پیل کړي. په پریکړلیک کې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا د ترهګرو فعالیتونو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. روسیه چې د حلب په عملیاتو کې د اسد د رژیم پیاوړی ملاتړ کوي، دا پریکړلیک غندلی دی. بلور ته روسیا غ راپورونه به بنسټه بللی چې وای مصر ورسره موافقه کړې چې په فرانسې کې جوړې شوې دولوې مصرال جنگي بړې به پر پدې هواد د یو امریکایي ډالر په بدل کې وپلوري. د کرملین وایان د متر پیسکوف د جمعې پر اوسویل د پولند د دفاع د وزیر لخوا په دې اړه تبصره د بی اعتبار سرچینو د معلوماتو پر بنسټ شوې ده. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حال مرزا احمد زیرا کوي.
د هم د کابل په ګډون د زینلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچاټ کل شوه. په کابل کې باس ملمار وی دي تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه و. په هرات کې باس ملمار وی دي تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه یو. په کندهار کې باس ملمار وی دي تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه لاس. په غزنی کې به اسمان ملمار وی دي تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په بامیان کې به اسمان ملمار وی هوا به سړه وي د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفی یو. په مزار شریف کې باسمان وریز وی دي تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 8. په جلال آباد کې باسمان ملمار وی دي تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په بدخشان کې باسمان وریز وی هوا به سړه وي دي تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 12. او په ګردیز کې به هم اسمان ملمار وی دي تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 15.
دا ساتي راډیو سارانه خبري ما چلاوري. د خبرونه په دوام باور چې د طالبانو یو پلاوی له قطر پاکستان ته تللی او تمه د چروانه اونۍ په سعودي عربستان کې د سولې خبري پیل شي. د طالبانو یو پخوانی چارواکي د دوی مشر ملا هبت الله ته په یو لیک کې یو لړ وړاندیزونه کړي چې د دوی له اصولو سره سم نه دي. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای په دې اړه وایي،
دا برسیره پر دې چې یو عمیق اختلاف نمایندگی کوي، د دنه هم نمایندگی کوي چې طالبانو په مشال کې د موضوع تغییر په چارچې لحاظ محسوسي.
له تخار ولایت څخه شاوخوا 15,000 کسان چې جګړو بې ځایه کړي و بیرته کندز ته ستانه شوي دي. د تخار والی وایي
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رحمت خود کندز رفتن.
په بهرنیو موضوعاتو که مو د عراق د کرکوک جګړې تعقیب کړي چې پرون سخت وي. او دا ازادي راډیو د خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې لوي محصل سره شخیدلې.
دا خبره نه ده چې دا څوک بیرون کې سیاست مدار سی په کور کې یعنی کارونه کې باید دواره کارونه زوي او په دواره کې خط ولري.
د طالبانو د قطر د دفتر درې اساس اسلام آباد تدللی. په دې اړه په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلا مشورې کوي. خو ګارډین ورځپاڼې د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د قطر د دفتر د استازي به له پاکستاني چارواکو سره د دوی او د افغان حکومت ترمنځ د سولې پر احتمالي خبرو وغږیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو د قطر د سیاسي نمایندګۍ درې تنه استازي پاکستان ته تللي. د دې سرچینې په وینا دوی به په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو سره د دوی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې همدارنګه وویل چې پاکستان ته تللی دا هیئت به په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره د یو شمیر افغان طالب مشرانو په ورستیو نیونو هم وغږیږي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې ازادي رډیو ته ویل مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام په هغه هیئت کې شامل دي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللي. د سرچینې که څه هم پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د دې استازو د سفر هدف هل تلمیشتو طالب مشانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې وخودي او وی ویل چې له پاکستانی چارواکو سره به یوازې د طالبانو د وروستیو نیونو په اړه غږیږي. خو د ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللی د طالبانو دا هیئت به د پاکستان امنیتي چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو پر مسلې بحث کوي. ګارډن ورځپاڼې د جمعي پورس په یو رپورټ کې ویل چې دا درې تنه طالب استازي د چهارشنبې په ورځ له دوهې څخه پاکستان ته روان شوي. ګارډین د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي د طالبانو هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او هغوی سره به وروستي معلومات شریک کړي. پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د درې غړو د سفر رپورټ په هغه رپورټونو پسې خبرېږي چې وایي د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کړي. همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ رډیو ته وویل دا اونۍ په سعودي عربستان کې له افغان چارواکو سره د سولې درېیم پړاو خبرې پیلېږي. د جمعې په ورځ په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ رډیو ته وویل پاکستان ته له دوهې څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د هیئت دوه غړي مولوي شهاب الدین دلاور او ملا جان محمد مدني به د نعیم وردګ سره یو ځای د دې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به خبرو اترو کې د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. تر اوسه پورې طالبانو، پاکستانی چارواکو او افغان حکومت په رسمي توګه د وروستیو پرمختګونو په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویان زبی الله مجاهد څو ورځې مخکې په وی خبر پاڼه کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قطر کې دي د دوی استازو له افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې وي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د پاکستان له حضور پرته د سولې د خبرو رپورټونه خپاره شوي او راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې دواړه لوري سعودي عربستان کې خبرې کوي، پاکستان ته د دوهې څخه د طالبانو د دفتر د استازو سفر ګڼې پوښتنې راپورته کړي. ګارډین رسپانه وایي سره له دې چې پاکستان هم د طالبانو په واک ته رسېدو او هم د ناټو په وړاندې د دې ډلې د مقاومت په بیا تنظیمولو کې د دوی مهم متحد وو، خو د طالبانو په تحریک کې دننه یو شمېر طالبان د دوی په چارو کې د پاکستان له لاسوهنې ناخوښ دي.
بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب اغا د طالبانو له لیکو د جاسوسانو د ایستلو غوښتنه کړې. طیب اغا په ویلي کې د طالبانو اوسنی مشر هیبت الله اخونته په څو مادو کې خپلې غوښتنې بیان کړي. په دې غوښتنو کې د طالبانو له لیکو د جاسوسانو ایستل، د اسلامي امارت په نوم په تحریک بدلول او ځینې نور مسایل شامل دي. صفی الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانکزی سره په دې اړه خبرې کړي او له هغه یې پوښتنه کړې چې د دغه لیک خپرېدل څه معنی لري.
زه فکر کوم چې اساساً د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ نه وروسته انشعاب راغلی دی کې هیڅ شک نشته، او په خصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. د یو خوا نه دا مسله ثابتوي، له بلې خوا نه لیدل کېږي چې په طالب په رهبرۍ کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې د یو عمیق اختلاف نه نمایندګي کوي، د دنه هم نمایندګي کوي چې د طالبانو په مشرانو کې د موضع تغییر په سیاسي لحاظ محسوسي.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړې چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په څه معنی ده؟ د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي منځته راغلې ده چې بالاخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وایستل شي؟ په څه معنی ده؟ آیا په ښکاره توګه باندې د ګاونډي هیوادونو ښکېلتیا په دې کې دوی تاییدوي که څنګه؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تېره بیا د ګاونډي هیوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري. او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مخته وړي. نو د طیب آغا خبرې همدا معنا لري چې زه فکر کوم شدید تاکید به همدې غذا باندې کوي.
یو څه بل چې ښاغلی طیب آغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بالاخره په دننه افغانستان کې هم کېدی شي دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري، د دوی د مشري څومره تاثیر کولی شي؟ په خپله جګړه کې به څومره تاثیرات راولي، څومره به کم شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبری شورا کې موقعیت لري ځانته طرفداران لري، ځانته افراد لري، دا تاثیر لري او دا خبره د انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسیدلي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درسي.
استاد یو څه په اخره کې په لنډه توګه باندې افغان حکومت ته څه په کار دي ویل کیږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کیږي په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او هم بین الافغاني دغه ستراتیژي باید تقویت کړي او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي له هغه باید استفاده وکړي.
نصر الله ستانکزی او وسم لند خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي. په فاریاب کې چارواکي وایي د خواجه صاحب سپور شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسله وال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش د وسله والو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په پروان ولایت کې د هغې پروژې کار پیل شوی چې د سالنګ د سین اوبه د نلیکې په وسیله د چاریکارو ښار ته رسوي. پر دې پروژې 640 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده چې د کشمیر د لنجمنې سیمې د سرحد په اوږدو یې پرون اووه پاکستاني عسکر وژلي. او د امریکا دفاع وزیر وایي ترکیه او عراق داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلي چې له مخې یې ترکي ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسله والې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. بریتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د یو افغان ماشوم د ژوند د برخلیک کیسه راخیستې ده چې په فرانسه کې د کډوالو په یوه کمپ کې اوسي. ورځپاڼې لیکي عمران لس کلن دی. د له هغو څو ماشومانو څخه یو دی چې د ځنګل په نوم کمپ کې چې د فرانسې په کالي سیمه کې دی د خپلې کورنۍ له غړیو پرته ژوند کوي. ګڼ کډوال توانېدلی دی چې له دې کمپه د مانش سمندرګي له لارې د بریتانیا لور ته واوړي، خو عمران تر اوسه نه دی بریالی شوی. ډیلی میل لیکي د دغه کمپ اوسیدونکي په ډیرو ستونزو د بارونکو موټرو یا کنټینرونو شاته ځانونه پټوي تر څو د اوبو پورې غاړه تیر شي. ورسپانه د ځنګل کم د وی مسولې میرمنې په وینا لیکي چې کله ناکله پر عمران یوازې توپ خلابه وکړي او دې ته ورشي او غواړي چې د شپې هم د دې شزي په کور کې پاتې شي، خو دا ممکنه نه ده او دا میرمن بیرته عمران خپل کم ته استوي. ډیلی میل لیکي د عمران برخلیک لا هم څرګند نه دی او ډیر ژر به د ځنګل کمپ هم وتړل شي. ټاکل شوی ده چې د دې ځای خلک بل ځای ته انتقال شي. ورسپانې له دې لیکنې سره د لس کلن عمران یو عکس هم خپور کړی دی چې سپورټي جامې په تن دي او د کمپ دننه له دیوال سره ولاړ دی. د عمران کیسه د جګړو او شخړو نتیجه ده. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې نیوزویک تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د لسیسو جګړو، بمباریو او لوږې لس میلیونه افغانان پر روانې ناروغیو اخته کړي. تر دې عنوان لاندې لولو چې له درو برخو نږدې یوه برخه افغانان په روحي ناروغیو اخته دي. دا مجله د رویټرز د تحقیقاتي بنسټ په وینا لیکي چې په لسکونو کلونه شخړو، پراخ فقر، د ډاکترانو نه موجودیت، رواني فشارونه او یو شمېر نورې ستونزې د دې لامل شوې دي چې تر لس میلیونه ډېر افغانان پر رواني فشارونو او ناروغیو اخته شي. نیوزویک وړاندې لیکي د همدې لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت رواني ناروغي په هغو 15 مهمو مرضونو کې شمېرلې چې درملنې ته یې باید پاملرنه زیاته شي. خو نیوزویک لیکي چې د دې ستونزې حل لاره آسانه نه ده. هم متخصصان او درونی ناروغي او سلاکاران نشته، هم ډاکټران نشتی، هم ګڼ خلک د دې پر ځای چې ډاکټر ته ورشي طبيبانو ته د درملنې لپاره ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د تخار والی وای چې د جنگونو لامل د کندوز ولایت سباند شپېته زره به ځای شوی بیرته خپل سیمو ته ستنه شوی دی. یاسین سینای زیایی وای تر راتلونکو څلور ورځې ساتونو پورې په دا لړۍ بشپړ شي. خان محمد سین راپور لري.
په تخار ولایت کې سیمه ایز چارواکي وای چې د کندوز ولایت د جنگونو لامل تخار ولایت تشاوخوا 15000 کسان ورغلی وو، خو اوس مهال په کندوز ولایت کې د وضعیت لخه کېدو سره د دوی سباند 90% بیرته خپل سیمو ته ستنه شوی دی. د تخار ولی یاسین زیا وای چې د کندوز ولایت بې ځای شو ته په تخار ولایت کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شوې وي. خغله زیا وای د دغه بې ځای شو د ژوند وضعیت خنه ده او حکومت نه یوازې دا چې باید له دوی سره لومړنۍ مرستې وکړي، بلکې د دوی سیمې لمینونو هم پاک کړي.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رغبت خود کندوز رفتن.
کابو 15% کندوز ته ولاړل او 15% هم د تلو په حال کې دي. ان شاء الله تر څلور ساعتونو پورې به ټول به ځای سی په خپل خوشه کندوز ته ولاړ سي.
په افغانستان کې ناامنی سبب شوی چې د بې ځای شو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې حکومت هڅه کوي د بې ځای شو ستونزو ته ځان ورسوي. د دې ادارې ویاندې منیر یوسفزاده د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ټول وزارتونه مکلف دي چې د موجوده ستونزې هوارې ته هڅې وکړي.
قرار به شد که هر وزارتخانه بر اساس بودجه‌ای که داره و بر اساس
دی وویل په دې پریکړه شوی چې هر وزارت د خپل بودجه لمخه د کندز ولایت د اړتیا او د لری کولو لپاره مسؤلیتونه ومني او کار وکړي. دوی چې کوم مسؤلیتونه مني د کندز د والی د سروې په اساس بوي.
یک والی ولایت کندز داشت.
د تخار والی یاسین زیا ویلی چې د کندز ولایت د بې ځای شو لپاره له مرکزی حکومت څخه هم مرستې غوښتي دي. دغه هم ویلی چې مرستندوی بهرنۍ مؤسسې هم باید د دغه اړو کورنۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
بیا هم د کندز په اړه، د جمعې په ورځ چې کله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلان په کابل کې د الکوزي کرکټ نړیوال لوبغالي ته کوزیدل، نو د دوی پر سپورټي جامو شاته لیکل شوي وو سوله او ژوند. دغو لوبغاړو د شلو ورونو سیالي په خپلو کې وکړه. د دې لوبې پیسې د کندز بې ځایه شویو ته ځانګړې کړې. د یو ټیم مشري د کرکټ د اوسني ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي کوله او د بلې ډلې مشري پخواني کپتان محمد نبي کوله. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو یوه اورېدونکي په پیغام ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام مشته پریشي.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د جمعې په ورځ کومه لوبه اچولې وه د کندز جنګ ځپلو او هیوادوالو لپاره، زه د افغانستان کرکټ بورډ نه غواړم چې همدغسې لوبه بیا هم واچوي او د هلمند دپاره د نورو هیوادوالو دپاره. خو د دې نه مخکې باید اعلانات وکړي چې دغه کوم تجاران چې دي، کوم وزیران چې دي، کوم د پارلمان وکیلان چې دي، باید ټول د دغه کرکټ ګروم چې کوم د دې ته راشي او هماغلته یو فیکل چې کوم چې چا څه وسکېږي او هغه هماغلته اعلان کړي او دغه خلکو ته ورکړي. خو د میچ نه مخکې کرکټ بورډ یا دغه زمونږ ملي تلویزیون چې کومه دی، د دغې خوا نه باید لږ اعلانات وشي چې په فلانکې ورځ باندې لوبه کېږي او ټول خلک دې راشي، چونکې د امنیت هغه به مې خو باید چې هغو د بلې کومې لارې نه بل چې ټولو باندې غږ وکړي دغلته راشي او انشاءالله چې کومک وکړي او مرسته وکړي. په دغه لږ لږ مرستو باندې باید څه شی ونه شي، خو زمونږ دغه جنګ ځپلي خلک چې کوم دي د هغو به په ډېره چاره وشي. وسلام او په احترام.
د ځینو راپورونو له مخې د کرکټ په پرونۍ لوبه کې دومره پیسې راغونډې شوي دي چې د کندز د جګړو له امله د زرو بې ځایه شویو کورنیو لپاره کافي دي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري، د عراق د دولت مخالفه وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک بریدونه کړي دي. کرکوک د کردانو په لاس کې دی چې د دوی پیشمرکز واکونه له داعش څخه د عراق په جنوب ختیځ کې د ستر ښار موصل د نیولو لپاره د جګړې په لومړۍ کرښو کې جنګیږي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې داعش غواړي د کرکوک له بریدونو سره په موصل کې پر دوی راغلی فشار کم کړي. اجمل اند راپور لري.
د عراق په شمالي خار کرکوک کې امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ وسلوالو او ځانوژونکو بریدګرو د کرکوک خار دننه پر حکومتي ودانیو او همدارنګه له خار څخه بهر د برېښنا پر تاسیساتو بریدونه وکړل. رپورټونه وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي. په وشل شوو کې د څلور ایراني تخنیکي کارکوونکو په شمول 14 تنه د کرکوک څخه د باندې د برېښنا د تاسیساتو کارکوونکي شامل دي. دا کرکوک امنیتی چارواکو ویلی چې د جمعې په ورځ په دې بریدونو کې لس تنه وسلوال بریدګر هم له منځه تللي. د کرکوک والی نجم الدین کریم دا بریدونه په دې ښار کې د داعش ډلې د پټو شبکو کار بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا بریدونه غندلي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي چې په کرکوک کې د دې بریدونو پر مهال درې تنه ایراني کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. کرکوک د تیلو لپلوه بډای سیمه ده چې د عراق مرکزی حکومت او د کردستان نیمه خپلواکه اداره دواړه د ملکیت ادعا لري. دا خر وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې ترې عراقي ځواکونه د داعش د بریدونو له کبله په شا شول د کردي ځواکونو په لاس کې دی. کرکوک د عراق له دویم لوی ښار مواصل څخه چې د داعش په کنټرول کې دی 170 کیلومتره واټن لري. دغلته عراقی ځواکونو د دوشنبه د ورځې راهیسې له دې ډلې څخه د مواصل د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پنځشنبه په ورځ عراقی ځواکونه د مواصل د ښار په 15 کیلومتره کې پراته د بارتیلا ښارګوټي ته ورسېدل. دا په تاریخي لحاظ یو عیسوي میشتې ښارګوټی دی. د عراق د پوځ یو جنرال طالب شغاتی د جمعې په ورځ په دې ښارګوټي کې د کلیسا زنګ وکړنګ او د دې ښارګوټي د ازادۍ د نښې په توګه یې پر ودانیو د عراق بیرغ ودرو. اخوا د عراق یو مهم شیعه مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی پر عراقی سرتیرو او هغه وسلوالو چې په مواصل کې د داعش خلاف جګړه کوي غږ وکړ چې په دې ښار کې چې اکثریت وګړي سنیان دي د ولسی خلکو خوندیتوب باور کړي. د سیستانی استازي عبدالمهدی الکربلایی په کربلا کې د جمعې د ورځې په خطبه کې وویل:
نؤكد اليوم على احبتنا المقاتلين.
نن موږ د عراق پر ګرانو سفیرو بیا هم هماغه ټینګار کوو چې مخکې مهم پرې کړی دی. دا ډیره ضرور ده چې د هغو ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي چې د جګړې په سیمه کې سار پاتې دي. باید په ټول توان هڅه وکړي چې دوی ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او باید په ټوله معنا د دوی ساتنه وکړي.
الممكنه
ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ویلي چې د مواصل خار د نیول لپاره د عملیاتو د پایل رئیس له دې خار څخه د 3900 په شاوخوا کې کسان چې شاوخوا شپږ نیم سوه کورنۍ کېږي څیرمه همدانی سیمې ته کډه شوي. ملګر ملتونو اندېښنه ښودلې چې د داعش وسلواله ډله په مواصل کې ولسی وګړي د روانو پوځي عملیاتو په وړاندې د بشري ډال په توګه کاروي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم مینا ده او د کابل پانتون په ژبه او ادبیاتو پانځي کې محصله یم.
پرته له دې چې ته محصله یې نور کوم کارونه کوي؟
پرته له دې چې محصله یم د کور کارونه کوم او ټول کارونه مې د کور زده او هغه په ترڅنګ خپل درسونه هم وایم.
معمولا سړی په خزو پراچی وي چې کارونه مسان دي او خزي وي چې د سړو کارونه سان دي. تا چې ته خپل ته بهرم راوځي درس وایې او کور ته ځې کوم کارونه سخت دي؟
نه دا داس خبره نه ده ځکه چې دواړه یو رقم دي. کار وکي د کور کار هم مسده او د بیرون کار هم مسده او دا باید ونه ویل شي چې د کور کار اسانه ده یا د بیرون کار.
تا لپاره کوم کار اسانه ده؟
ما لپاره د کور کار اسانه ده د بیرون.
او وی چې وی چې بهر کار اسانه ده او د کور کار سخت دی؟
بعضی خلک هم څه وایي چې د کور کار سخت ده او د بهر اسانه ده. دا کار اسانه ده، باید د کور کار اسانه ده، بیرون ډیر سخت ده. یو
او یعنی ته په دې اعتراف کوي چې سړی درانه کارونه کوي خزي اسانه کارونه کوي؟
او ډیر په دې خاطر چې سړی ډیر درانه کارونه کوي او د بیرون لپاره دی.
خاطر خو اوس محصله کله چې له پوهنتون نه فارغ شي څه فکر لري باید کوم کارو کې څه شی درنه جوړ شي؟
او زه غواړم چې درسونه مې ډیر ښه ووایم او په ډیر ښه شان باندې د پانځي څخه فارغه شم او یو ښه شخصیت مانه جوړ شي چې ټول جمهوریت باندې افتخار وکړي. او غواړم سه یو سیاست مدار سم.
نو دا خو ته وایې چې ماته د کور کار نه خوند راکې او آسان دي، نو څنګه سیاست مدار شې چې غونډ ورځ کور کې کار کې؟
خدا خبره نه ده چې څوک بیرون کې سیاست مدار سي په کور کې یعنی کارونه کې باید دواره کارونه زوي او په دواره کې لیاقت ولري.
د کور په کارونه کې په کومه برخه کې ته ډیر لیاقت لري؟ یا په جارو وهلو کې لیاقت لري، یا په نوري صفایي کې لیاقت لري؟ څنګه
په صفایي کې ډیر لیاقت لرم او په اشپزي کې.
معمولا کله چې په کور کې کار وکړي کورنۍ دې په کوم کار باندې لته نه خوشاله چې ته دا کار لري ښه کولای شي؟
په پخلی کې ډېر
د شون رنگونه پروګرام موله اساج رډو څخه واوري تاسو اساج رډو په منځني سپد 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارون کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کندهار لیکي څنګهونه د هیواد طبي سرمایه د باید غیر قانوني وهلو مخنیوي وشي. کریم له غزنی لیکي پاکستان بیا د سولې په نامه ډراما پیل کړې ده. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د هند له لوري مې د وژل شویو پاکستاني عسکرو عکسونه په فیسبوک کې ولیدل. بنفشه وردک لیکي د کرکټ ملي ټیم نه مننه چې د کندوز له بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره لوبه وکړه او خدای دې وکړي چې دغسې نورې لوبې هم وکړي. ثنا سادات له میدان وردک نه لیکي له ایران مرسته نه غواړو، له ایران غواړو چې مهاجر ونه چوروي او افغان بندیان خوش کړي. دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. په بل خبري مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره د سټډیو په خیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه اول عقرب سال 1395 هجری شمسی برابر است با 22 اکتبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که یک هیئت دفتر غیررسمی طالبان در قطر برای مشورت در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، یک گروهی از مقامات دفتر غیررسمی طالبان از قطر به پاکستان رفته است. در جنگ‌ها در نگرهار چندین عضو گروه داعش کشته شدند. پاکستان ادعای هند را که چندین سرباز پاکستانی در سرحدات دو کشور کشته شده است رد کرد. تفصیل خبرها، سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. این بمبه که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها با حکومت افغانستان مشوره میکنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این مطلب گفت در این جنگ بیش از 30 غیر نظامی از ما زخمی شده، 4 تن شهید و بیش از 30 خانه ایشان سوختانده شده است. در نتیجه حملات هوایی امروز بر جنگجویان گروه داعش 54 تن آنها کشته و 22 تنشان در نبرد مستقیم با نیروهای افغان از بین رفتند. اما جنگ هنوز هم ادامه دارد. سخنگوی والی ننگرهار اضافه کرد و مردمان غیر نظامی در محلات تحت کنترل داعش نیز تلفات وارد شده اما ارقام دقیق ارائه نشد. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت
از شیرین تگاب که 4 پوست امنیتی شهر سقوط کرده بود، 3 پوست سقوط کرده اشغال شد. پس از سمت جنوب که از ولسوالی خوش‌سازپوش تا پوست نمبر 1 ولسوالی خوش‌سازپوش سقوط کرده بود نیروهای ما اونجا رسید.
و گفته ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب در عملیات فاریاب که امروز هم ادامه دارد نیروهای حکومت پیشرفت دارند. دوام خبرها، پاکستان این ادعای هند را رد کرد که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. قوای سرحدی هندوستان شب گذشته خبر داد که این سربازان رینجر پاکستانی بعد از آن که محلات را در خاک هندوستان مورد حمله قرار دادند کشته شدند. با گفته مقامات هند این نیروهای پاکستانی می‌خواستند در جریان شب به منطقه هیرانگار هند داخل شوند. با گفته آنها حمله در نزدیکی جامو که یک منطقه مورد نزاع بین هندوستان و پاکستان در کشمیر میباشد رخ داده است. در اعلامیه قوای سرحدی هندوستان آمده است که در جریان فایرهای پیهم اسلحه یک شورشی و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم بجوا این ادعا را رد کرده و گفته است قوای سرحدی هند این برخورد را تحریک کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق و یک موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که بر اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندروی اسلامی یا داعش شرکت کنند. آشتن کارتر این مطلب را پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بن علی یلدرم صدر اعظم و فکری شق وزیر دفاع این کشور در انقره بیان کرده گفت برای ارائه جزئیات روی این موافقتنامه هنوز کار جریان دارد و بغداد باید تصویب نهایی را اعلان کند. اما او گفت که عراق باید درک کند که نقش ترکیه در عملیات بر ضد داعش در این کشور ضرور می باشد. روسیه گزارش را رد کرد که گویا مصر فروش دو کشتی بزرگ جنگی مسترال ساخت فرانسه را به روسیه به $1 موافقه کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت اظهارات وزیر دفاع پولند در این باره بر بنیاد معلومات از منابع بی اعتبار استوار می باشد. وزیر دفاع پولند قبل از این به خبرنگاران گفته بود که این معلومات را از منابع خوب به دست آورده است. با گفته ای ویر اگر مصر اکنون از این معامله دست کشیده باشد به نفع صلح جهانی می باشد. فرانسه در اصل این دو کشتی طیاره بردار را به فرمایش روسیه ساخته بود، اما پاریس فروش آن را به مسکو بعد از الحاق شبک جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه فسخ کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان تحقیقات خاص درباره حملات مرگبار شهر حلب سوریه شده است. این تقاضا در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که در آن بر حکومت سوریه انتقادهای شدید وارد گردیده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یامال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اما خبرگزاری ریا نوستی نوشته است که از جمله 22 سرنشین این هلیکوپتر 21 آنها کشته شدند. با گفته مقامات روسیه عمله نجات صندوق سیاه هلیکوپتر را پیدا کردند. این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا هم همیرا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. کابل با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7. هرات همچنان با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 1. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 10. غزنی با هوای نسبتا سرد بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 5. بامیان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 1. مزار شریف با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 8. جلال آباد با هوای نسبتا گرم بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. بدخشان با هوای سرد آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 11. و گردیز با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند، یک مقام طالبان به رادیو آزادی گفت که هیئتی از دفتر این گروه در قطر برای مشورت درباره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. یک تحلیلگر درباره تحولات در روش طالبان میگوید
معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک نوسی صلح و یا آشتی دیده میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. والی تخار میگوید تعداد زیادی از بیجا شدگان کندوز دوباره به این ولایت برگشتند.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رحمت خود کندوز رفتند.
عملیات برای تصرف شهر موصل عراق از دست گروه دولت اسلامی ادامه دارد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
زیادتر در خانقاه رنگ‌هایی که به آبی متمایل باشه زیاد دوست دارم و پتلونای را دوست دارم که رنگ‌های نسبتاً سفیدتر داشته باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سه نماینده دفتر طالبان در قطر راهی پاکستان شدند. یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت این سه نماینده با رهبران طالبان مقیم پاکستان روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان صحبت و مشوره میکنند. مقیم نایب موضوع را پیگیری کرده است.
یک منبع طالبان میگوید سه نماینده دفتر سیاسی آنها در قطر به پاکستان سفر کردند. این منبع که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها و حکومت افغانستان مشوره میکنند. این منبع طالبان در قطر همچنان گفت هیئت اعزامی به پاکستان درباره دستگیری هدیه از رهبران طالبان در پاکستان با مقامات این کشور مذاکره میکنند. سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمد الله مشهور به ملا نانی در این اواخر از سوی ادارات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شدند. این منبع طالبان در قطر در ادامه بر رادیو آزادی گفت مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام در ترکیب هیئت شاملند که دوحه را به قصد پاکستان ترک کردند. هرچند این منبع هدف سفر نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر را به پاکستان مشوره با رهبران طالبان مقیم این کشور درباره گفتگوهای صلح بیان کرد و افزود که با مقامات پاکستانی درباره دستگیری تعدادی از رهبران آنها مذاکره میکنند. اما روزنامه گاردین به نقل از دو مقام ارشد طالبان میگوید این هیئت طالبان از دوحه پایتخت قطر به پاکستان به هدف گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد مسئله مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان رفته است. روزنامه گاردین دیروز در یک گزارش خبر داد این سه نماینده طالبان روز چهارشنبه از دوحه راهی پاکستان شدند. گاردین از یک مقام بلند رتبه نقل کرده که می گوید هیئت طالبان در این سفرشان با مقامات پاکستان روی مسائل مختلف به شمول گفتگوهای صلح بحث و مذاکره می کنند و آخرین معلومات را با آنها شریک می سازند. گزارش سفر سه عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان پس از گزارش‌های به نشر می‌رسد که معصوم استانیکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در ماه‌های سپتامبر و اکتبر دو بار در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. ضمناً یک منبع طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت دور سوم مذاکرات صلح با مقامات افغان در این هفته در عربستان سعودی آغاز می شود.
گزارشی بود در مورد این که سه نماینده دفتر طالبان در قطر برای مشوره راهی پاکستان شدند. قبل از این دیروز نامه یکی از مقامات مطرح طالبان سید طیب آقا که عنوانی ملاحبت الله نوشته شده است به دست رادیو آزادی رسید که از رهبر طالبان می خواهد جاسوسان خارجی را از صفوف طالبان خارج کند و مانع حملات بر تاسیسات عامه در افغانستان شود. نشر این نامه در چنین زمانی که دور سوم مذاکرات غیر رسمی و سری بین حکومت افغانستان و طالبان قرار است در عربستان سعودی برگزار شود چه مفهوم میتواند داشته باشد؟ همین سوال را فرشته نگاه با نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است.
دو موضوع بسیار مشخص و دو نقطه بسیار مشخص در این نامه مثل که شما میگین دیده میشه. اول ای که نشان دهنده یک اختلاف عمیق بین سطح رهبری تا جنبش طالبان یا تحریک طالبان و ملاحظه می رسد و او به این معنی است که با مردن مرموز ملا عمر در پاکستان این اختلاف از قبل بوده من تا حال آرام آرام با مطبعات و به ذهنیت عامه هم اون انعکاساتش دیده بشه. نقطه دوم معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک پروسه صلح و یا آشتی دیده میشه و نشان دهنده عادی است که از وضعیت موجود حاکم در تحریک طالبان یک خستگی و ناراحتی جدی وسط رهبری وجود دارد.
طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبان را زیر سوال برده و همچنان گفته که نباید طالبان بالای مساجد، مراکز تعلیمی و همچنان تاسیسات عامه و ملکی اینا عملات را انجام بدن. آیا راه را به طرف صلح باز میکنه؟
دقیقاً یک حرکت دیده میشه که طالبان از وضعیت موجود و خصوص رهبریش خسته شده و میخواهد که به یک روند بین الافغانی وارد بحث شود. و مخاطر است که برای جواسیس هم در نامه اشاره شده و از طرف دیگه اونم خط را که طالبان داشته معلوم میشه که این خط انحراف کرده از نظر خود طالبان یا از نظر رهبریشان روی او دلیل است که بر چنین موازی تاکید صورت میگیره.
فعلا طالبان در چندین نقاط مختلف افغانستان درگیر هستند با نیروهای امنیتی افغان. آیا افشای همچو یک نامه از سوی یک مقام مطرح طالب میتونه که شدت جنگ در افغانستان کاهش بده؟
دقیقا گذشته از اینکه شدت جنگ کاهش خواهد داد یک چیز دیگه بسیار جدی که میتونه وجود داشته باشه بر مورال جنگجویانی که عمل بالفعل در جبهات علیه دولت افغانستان می‌جنگن در مورال از تاثیرات شدید منفی خواهد داشت و از طرف دیگه هر یک از رهبران طالبان که در شورای رهبری قرار دارن از خود طرفدارا و حامیایی دارن که دقیقاً یک شکل در بین
گروپ ها ایجاد خواهد.
سومین دور مذاکرات قرار است هفته بعد در عربستان سعودی برگزار شود میان طالبا و نماینده های از حکومت افغانستان. ای افشای از این نامه چقدر میتونه که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات دست بالا داشته باشن؟ و
به شک نیست که اگر طالبا از یک موضوع واحد و یک موقعیت صحبت کنن در مذاکرات خواهان امتیازات بلند خواهند، اما با متفرق شدنشان این موضوع یقیناً تضعیف میشه و این مربوط به مذاکره کننده های دولت افغانستان است که از این موقعیت چقدر میتونن استفاده مؤثر بکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان این ادعای هندوستان را رد کرد که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به یک موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که به اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و یا داعش شرکت کنند. روسیه گزارش را رد کرد که گویا مصر فروش دو کشتی بزرگ جنگی مسترال ساخت فرانسه را به روسیه به یک دلار موافقه کرده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یمال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد سرگذشت یک طفل افغان مطلبی را به نشر رسانده که در یک کمپ مهاجرین در فرانسه به سر می برد. بنویسه روزنامه، عمران پسرک 10 ساله افغان یکی از چند طفل می باشد که در کمپ به نام جنگل در منطقه کلی فرانسه بدون هیچ عضو خانواده زندگی می کند. بسیار مهاجرین توانستند از این کمپ به آن سوی بحیره مانش به انگلستان بروند، اما عمران به این کار موفق نشده است. روزنامه می نویسد ده ها نفر در این کمپ خود را با مشکلات زیاد روبرو ساخته در عقب موترهای لاری و با کانتینرهای مال پنهان می کنند تا به آن سوی مانش بروند. روزنامه از قبل یک خانم مسئول در کمپ جنگل نوشته است که می گوید عمران بعضی وقتها از تنهایی نزد او می ماند و می خواهد شبها را هم در خانه وی سپری کند، اما این کار ممکن نیست و او مجبور است عمران را دوباره به کمپ بفرستد. از همه مهمترین که به سرنوشتی عمران هنوز ادامه دارد، چون به زودی این کمپ که یگانه سرپناه وی می باشد تخریب خواهد شد و مهاجرین آن به جاهای دیگر فرستاده خواهند شد. روزنامه دیلی میل تصویری از عمران را نشر نموده که با لباس ورزش در نزدیکی یک دیوار در داخل کمپ نشسته است. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ده ها سال جنگ، بمباری و گرسنگی 10 میلیون افغان را به تکالیف روانی دچار ساخته است. به نوشته نشریه، تقریبا 1/3 بخش نفوس افغانستان با مشکلات روانی روبرو می باشند. نیوزویک با استناد از یک تحقیقات بنیاد رویترز می نویسد که ده ها سال بحران، گرسنگی و سه نبود دکتران، فشارهای روانی و دیگر مشکلات سبب شده است که بیش از 10 میلیون افغان به فشارها و یا امراض روانی مبتلا شوند. مجله می افزاید به همین دلیل وزارت صحت افغانستان درجه بندی امراض روانی را تغییر داده و آن را در جمله 5 مورد اولی قرار داده است که باید به آن توجه شود. به هر حال به نوشته مجله نیوزویک بسیار موانع در راه حل این مشکل وجود دارد، از جمله نبود متخصصین و مشاورین روانی، کمبود دکتران، مراجعه مردم به طبیبان سنتی برای عوض دکتران متخصص و مشکلات دیگر.
صدای صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. والی تخار خبر میدهد که بیش از 60 هزار بیجا شده جنگ دوباره به شهر کندوز برگشتند. یاسین زیا والی تخار میگوید تا 24 ساعت دیگر قرار است بقیه این بیجا شده ها به ولایتشان بروند. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند بر اثر جنگ در شهر کندوز حدود 75 هزار تن به این ولایت بیجا شده بودند که حالا با بهتر شدن امنیت در این شهر بیش از 95 درصدشان به ولایتشان برگشتند. یاسین زیا والی تخار میگوید برای بیجا شده هایی که به این ولایت آمده بودند امکانات اولیه زندگی فراهم شده بود. آقای زیا اظهار می‌دارد که وضعیت زندگی این بیجا شده ها خوب نیست و حکومت در کنار کمک های اولیه باید در قسمت پاکسازی ماین در مناطقشان دست به کار شود.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رغبت خود دوباره به کندوز رفتن و 5% دیگهشان ان شاء الله که اونا هم حاضر هستن که برن، همه ایشان انشاءالله در مسافه 24 ساعت دیگه به خیر خوبی و به رضایت خودشان دوباره از این کندوز میشن.
ناامنی ها در افغانستان به مشکل بیجا شده های داخلی افزوده است. روز گذشته گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خبری در کابل گفت که 323 هزار خانواده در افغانستان بیجا شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است اگر جنگ ها به همین شدت ادامه یابد این نگرانی وجود دارد که این رقم به 400 هزار تن تا پایان سال افزایش یابد. اداره مستقل ارگان های محل خبر می دهد که برای رسیدگی به بیجا شده های داخلی حکومت تلاش می کند. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره به روز جمعه به رادیو آزادی گفت تمام وزارتخانه ها موظف شدند تا برای بیجا شده های کندوز کار کنند. رادیو آزادی.
مسئولین حکومتی ولایت پروان از راه اندازی یک پروژه تهیه آب آشامیدنی در این ولایت خبر می دهند که این پروژه بیش از 620 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. جزئیات موضوع را از احمد حنایش می شنوید.
مسئولین حکومتی ولایت پروان می گویند کار یک پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 620 میلیون افغانی در این ولایت آغاز شده است. به گفته مسئولین در این پروژه آب دریای سالنگ توسط پایپلاین به شهری چاریکار مرکز ولایت پروان انتقال داده می شود تا باشندگان این شهر از آب صحی بهره مند شوند. عبدالواسی عزیزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت پروان در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت:
توجهی که دولت جمهوری وحدت ملی ما داشتن به هزینه 626 میلیون و 369 هزار افغانی کار ما با دو نقطه شروع کردیم. در قسمت اوزنبار یک ذخیره آبی که به حجم 2500 متر مکعب کار شریان داره و همچنان ذخیره و که ای یک نوید خوبی است برای هموطنان عزیز ما به ویژه به مرکز ولایت پروان.
آقای عزیزی همچنان میگوید با اجرای این پروژه تهیه آب آشامیدنی بیش از 11 هزار خانواده بهره مند میشوند
و ای آب برای 11040 فامیل که در مجموع مرکز ولایت پروان ما 8040 فامیل داریم، 3000 فامیل دیگر هم ما ریزرو گرفتیم و با این نویدی که در اثر کار و آبی که اضافه شد و این آب حجم آبی که ما برآورد کردیم و محاسبه کردیم، ما متیقن هستم که 80% مشکل مردم مرکز پروان تکمیل میشه و از نوعی ها مشکلشان مرفوع میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند تقاضا دارند تا این پروژه آبرسانی به گونه درست عملی شود که مردم مطمئن شوند برای رسیدگی به مشکلاتشان کار صورت میگیرد.
غلام رحمان هستم. آب صحی که از سالنگ می به ولایت پروان بسیار مفید است برای مردم ولایت پروان. ریاست آبیاری و انکشاف دهات که پروسه را روی دست گرفتن تقاضامندم که هرچی سریعتر و عاجلتر پروسه را به خاتمه برسانند.
اسم شهر آغاز، ما از انکشاف دهات خواهشمند هستیم که پروژه که در سالنگ آب نوشیدنی که به شما میگن میان دو سه سال است که نمی کارش پیش نمیره، دیگه نودیم روزا میگن که در جریان است که پیش رفته. این سوال جای خوش شده است. یا اون که میان نشه که کدام روز هم تو گم شوی یا سرگم تو رایج برای گل پیسه شای فیس نشه، باید امیر جدی بگرن.
نابود و کمبود آب آشامیدنی صحی به خصوص در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از عمده ترین مشکلات باشندگان این شهر را تشکیل می دهد. مردم از سالهای گذشته بدین سو از این بابت همواره شکایت دارند، اما اکنون دیده شود که با انجام این پروژه دو ساله مشکل نبود آب آشامیدنی در مرکز پروان مرفوع خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردان مسلح مجهز با مواد انفجاری بر اهداف در داخل و بیرون شهر کرکوک در شمال عراق حمله کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حملات دیروز در حال رخ دادن که نیروهای کردی و اردوی عراق برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال غرب کرکوک عملیات عمده را براه انداختند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات امنیتی شهر کرکوک در شمال عراق میگویند مردان مسلح و حمله کنندگان انتحاری دیروز ساختمان‌های دولتی را در داخل و همچنان تأسیسات برق را در حومه شهر کرکوک مورد حمله قرار دادند. گزارش‌ها میگویند در نتیجه این حملات حداقل 18 نفر کشته شدند. در جمع کشته شده‌ها 13 کارمند تأسیسات برق به شمول 4 ایرانی کارمند تکنیکی شامل میباشند. مقامات امنیتی شهر کرکوک میگویند در این حملات 10 تن از مهاجمین نیز کشته شدند. نجم الدین کریم والی کرکوک میگوید جنگجویان کردی و قوای مبارزه با دهشت افغانی عراق کنترل شهر را در دست دارند. وزارت امور خارجه ایران در یک اعلامیه این حملات را محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی ایران گفت در اثر این حملات 3 کارمند دیگر ایرانی تأسیسات برق زخمی شدند. شهر کرکوک که دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود در 170 کیلومتری موصل موقعیت دارد. شهری که نیروهای نظامی عراق از روز دوشنبه به این سو برای بازپسگیری این شهر از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش عملیات وسیع نظامی را آغاز کردند. قوای نظامی عراق روز پنجشنبه شهر بارتیلا در 15 کیلومتری موصل را تصرف کردند. شهری که از لحاظ تاریخی عیسوی نشین می باشد. طالب شقاطی یک جنرال قوای نظامی عراق دیروز زنگ کلیسا را در این شهرک به صدا درآورد. از سوی دیگر آیت الله علی سیستانی یکی از رهبران مذهبی شیعه عراق از عساکر و نیروهای نظامی این کشور که بر علیه داعش می جنگند خواست تا مسئولیت مردمان ملکی را در نظر بگیرند. اکثریت باشنده های شهر موصل را سنی ها تشکیل می دهند. عبدالمهدی الکربلایی دیروز در خطابه روز جمعه در شهر کربلا گفت امروز ما بار دیگر بر عساکر عزیز و گرامی عراق روی این مسئله تاکید میکنیم، طوری که قبلا هم تاکید کردیم. این خیلی ضروری است تا درباره مسئولیت غیر نظامیان تدابیر جدی اتخاذ شوند که در منطقه جنگ گیر ماندند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که جنگجویان داعش در مقابله با عملیات جاری در این شهر امکان دارد از مردمان ملکی به حیث سپر استفاده کنند.
رنگ‌های زندگی.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
خوب، تشکر. شما خوب هستین؟ اسم مبارک شما؟
ما دکتر نصرت راس هستم.
خب دکتر صاحب، امی لباسی که امروز پوشیدین بسیار یک رنگ مقبول هم داره، ایرا خودتان انتخاب کردین یا خانمتان؟
ایرا ما خودم انتخاب کردیم، چون ما ایرا بیرون از کابل خریدیم و او زمان ما در سفر بودم، تنها بودم، در مغازه که دیدم به نظرم بسیار خوب آمد و فکر کردم که شاید
مناسب شما مناسب باشه و بسیار مقبول هم میگه. و دو زن زیادتر کدام رنگ ها را استفاده کنید در لباسایتان؟
ما زیادتر در خانقاک رنگ هایی که به آبی متمایل باشه زیاد دوست دارم و پتلونای را دوست دارم که رنگ های نسبتا سفیدتر داشته باشه و با خاکستری و با ایتو رنگ همه تمایل باشد.
لباس پوشیدن اما شخصیت انسان همه سازه و از دور یک نفر که ببینه میفهمه که چی رقم یک شخصیت داره. پیامتان به او دوستایی که توجه ندارن به خود به لباس پوشیدن خود، مثلا یک جای رسمی است امرای پیرانتنبان میرن، پیامتان به او اشخاص چی است؟
پیام ای است که به در هر محل ما لباس مربوطه شه بپوشیم. و دومی است که به نظر ما دوختن لباس و یا خریدن لباس سیار مهم است که ما از کجا می خریم یا در کجایی را می دوزیم. مثلا زمانی که لباس افغانی جور می کنیم محلی، باید بریم امو خیاط ما پیدا کنیم که او بهترین لباس می سازن. شاید در قیمت دوختن زیاد تفاوت وجود نداشته باشه. یا مثلا نگه دریشی می خریم،
از دوستای خود مشوره بگیریم و یک یا دو نفر دوست خود همراه خود ببریم، زمانی که ما دریشمه پوشیم ببینیم که از نظر اونا چه قسم است و بهتر است در وضعیت محفل در نظر گرفته لباس بپوشیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج FM 104.5 بشنوید و همچنان در صفحه اینترنتی رادیو سر بزنید azadiradio.com و azadiradio.org. در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.